حيوانات علي پرمختلي حيوانات ټول د لیسه خشمیرل کیږي چې په دې کې چې دی هم مؤنث مذکر برخه وجود لري چې مؤنث برخه چې ده هغه تعین لري چې ده هغه د لاري کوم کوچنی چان چې ضرورت کیږي ده هغه لاري د خپل تغذیه کې او شې دی اخلي اته لرون کې حيوانات چې د خپل په مختلفو دولو باندې ویشل شوی دي خو دې ځینې عمومي ځانګړتیاوي هم لري چې د هغو د جملې څخه موږ وایي دغه کوم حيوانات چې دی بدن چې دی هغه لږ یا هم ډېر ورشتان لري چې د هغه په واسطه دی پوشل شوی تر څو د دې وجود چې دی ګرم وساتل شي همدارنګه د دوو ورشتانو سربیره دوی خپل په ځان کې ځینې غدات لري چې د هغه په واسطه دی کوم مثال ځینې خل مثال د غړو غدی لري ځینې د خلو شیدو غدی لري چې د هغه څخه ځینې هورمونونه د ځینې هورمونونه په واسطه دغه کوم انزایمونه د هغو په واسطه د غوړي خلې شیدې چې کیږي ترشو کیږي همدارنګه د دې اوغاره چې د هغه عموما د اوغ شمزي څخه جوړه شوې ده چې په دې کې ځینې چې دی اوجده لکې لري مګر ځینې لکې نه لري او همدارنګه د غاښونو شکل چې دی کله چې تاسو حیوانات وینئ د حیواناتو ته په کتو سره د هغوی د غاښونو په کتو سره د دوی د خوراک څرګندیږي چې دوی څه ډول خوراک کوي همدارنګه دی چې دی کوم الکسن چې مو ویله د دې ډېرې ډلې چې دی هغه مخکینی موضوعات کې مو ویل تیلرون کې حیوانات چې دی هغه ټول زړه چې دی له څلور جوفونو څخه جوړ شوی دی چې عبارت دی د دوه دهلیزو څخه او د دوو بطنونو څخه همدارنګه د وینې تړلی دوران لري یعنی د دوی وینې چې دی هغه د رګونو په داخل کې سرته رسیږي او دی چې دی تنفس یې د سږو په واسطه دی او حنجره چې دی صوتي تنابونه لري چې هر یو یې مختلف اوازونه تشکیل جوړوي همدارنګه د دوی کما د سینې پنجرې چې سینې برخه چې د هغه هم او د ګیر په جوف چې دی هغه د ډیافګرام په نامه د عضلاتي پردې په واسطه د دې دغه سینه او ګیر چې سوي دی او د یو بل څخه جلا سوي دی او دې د اطراف په جهاز کې چې دی مثانه هم خپل په جوړښت کې لري او عصبي جهاز کې چې دی د دوی د اعصاب شمیر چې دی دولس جوړو ته رسیږي لکه څنګه چې مو وویل په سر کې چې دغه کم تیلرون کې حیوانات چې دی د دوی کې نر او ښځه جلا ده او جنسي غړي په کې په ډېر اندازه وده کوي ده او القا چې د داخلي ده چې په دې کې ځینې چې دی هغه هغه اچي خو هغه بیا هم پر هم کې ساتل کیږي تر هغه وخت پرې چې نمونه نوی کړی اوس چاپېریال ته نه راوځي رازو دغه کوم حیوانات چې دی په مختلفو ډلو باندې ویشل شوي دي د دوی د شکل د چاپېریال ته په کتو سره دوی مختلف ډولونه لري عموما دوی چې دی ځینې یو د خوړو لاسره رول د غذا د لاسره رول د مخې ډولونه وایو یو د بچیا چولو د مخې ډولونه وایو د خوړو لاسره رول د مخې چې دی هغه موږ په تیر لوستونو کې د ایکولوژي په درسونو کې موږ ویلی و چې په دې کې ځینې واښه خوړون کې دی لکه غواوی او نور او ځینې چې دی واښه خوړون کې دی لکه مثال سپی دی پرانګ دی زمری دی دا ټول چې دی واښه خوري یعنی د لومړي مصرفونکو څخه خپل غذا لاسره وړي او یو چې دی هر شی خوړون کې دی چې په هغه کې موږ انسان هم شمیرلی سو چرګی هم شمیرلی سو چې دوی هر ډول شان شي کوي هم نباتات څخه استفاده کوي او هم د حیواناتو څخه خپل د تغذیې لپاره استفاده کوي راځو ورپسې د بچي اچولو له مخې وایي د بچي اچولو له مخې چې دی دوی په دوه ډوله ویشل شوي دي چې یو یې هګۍ اچوونکي دي یعنې ځینې چې دي په کښې کې هګۍ اچوي او ځینې چې دي هغه بچي زیږوونکي دي یعنې بچي اچوي تاسو د دې کوم ډولونه چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو او په دې باندې ځان په کوچ د دې په ډولونو کې کم کم حیوانات شامل دي هګۍ اچوونکي تیلرونکي حیوانات چې دی دغه موږ عموما وایي چې د رمسخ معلومیږي دغه کم بچیان چې زیږي هغه په هګۍ کې یې کله چې د هګۍ څخه راووځي د مور د تیون څخه کم شیدې چې دی هغه اخلي یا او خپل تغذیه کوي چې د دې ښه ډولونه چې دی هغه په آسټرالیا او نیګوینی کې چې یو هیواد دی په هغه کې پیدا کیږي چې په دې کې هم ځینې چې دی میږي خوړونکي دي او ځینې یې مثال واښه خوړونکي دي چې مثال موږ وایو د میږي خوړونکي څخه چې دی هغه لکه شیشګی دی او همدارنګه ځینې نور ډولونه لکه ډکبیل دی او پلاتیپوس دی ورپسې رازو کسور دغه بی بچی اچوونکي چې دی چې په هغه کې موږ مختلف ډولونه وایو چې مثال دی کسور لرونکي ځینې چې دی کسور لرونکي دي او ځینې پریوان یا پلاسنټا لرونکي دي کسوړی لرونکي حیوانات چې دی د خپل د نس په برخه کې کسوړی ته ورته جوړښت لري چې په دغه کې دی خپل کله چې بچي وزېږول سي په هغه برخه کې دی چې کې ساتي تر هغه وخت پورې چې دی چوسه قوي سي ونه موسي چې د هغه برخه کې د دې کوم د شیدو د پار شیدې د پار هم دی د الته چې کې داخلي چې دغه کوم کوچنیان چې دی د هغه ځای څخه د تېنو څخه هغه شیدې ځان ته اخلي چې په دې کې مثالونه چې دی هغه کنګرو دی چې د استرالیا او امریکای جنوبی امریکا په برخو کې پیدا کیږي همدارنګ کوالا بیر دی چې دا هم د یو شو ډولونو څخه دی چې خپل چم چې دی د کسور کې تر هغه وخت پر چې قوي سي ونه وسه ساتي ورپسې پریوان خس لرونکي یا هم پلاسټا لرونکي حیوانات دي چې په هغه کې موږ وایي دغه کوم حیوانات چې دي هغه د مور په رحم کې تر هغه وخته پرې چې خپل نهایي حد ته نه رسېدلي عظمي حد ته رسېدلي ونه اوسې د مور په رحم کې اوسېږي چې کله چې مثال د مور د رحم څخه راووزي د مور په رحم کې چې د پلاسنټا د لارې دي خپل تغذیه کوي او وروسته چې کله د مور د رحم څخه راووزي بیا د مور تین څخه خپل شیدې لاسته راوړي چې د همدې لارې دوی خپل تغذیه کوي چې دغه کوم حیوانات چې دي د شکل او جوړښت د غذا اخیستلو له مخې ټوله یو د بس څخه فرق کوي ځینې چې دي حشره خوړونکي دي ځینې میږي خوړونکي دي او ځینې چې دي خپل ځان ته مختلف ډولونه رز دغه کوم ډولونه چې دي ټوله په تفصیلي ډول سره په نوبت سره وایي لومړی رزو حشره خوړونکي تل لرونکي دغه کوم حیوانات چې دي دوی د حشرو څخه خپل تغذیه کوي یعنی د حشرو حشرې خوري او خپل ژوند په هغه باندې مختوري چې شو مثالونه چې دي هغه هیچ هاک دی او شیو دی مول هم د دوی د شډولونو څخه شمیرل کیږي همدارنګه ورپسې رزو میږي خور تل لرونکي چې دي دغه حیوانات چې دي مخکینی غاښونه نه لري د ژبې په واسطه کوم میږیان چې دي هغه اخلي چې ژبه چې ده اوږده ده چې د اوږدې ژبې په واسطه میږیان ټینګوي او هغه څخه خپل د تغذیې لپاره استفاده کوي چې شو مثال یې پینګولین دی او همدارنګه ارماډیلو دی چې دا د میږي خورونکو تل لرونکو په حیوانات په ډله کې راځي ورپسې کړپونکي حیوانات دي لکه څنګه چې د دوی ټولو کوم موضوع چې دی د انوانو څخه هر یو واضح معلومیږي کرپونکي حیوانات چې دی د دوی غاښونه چې دی ډېر تیره دي او دی کوم شان چې دی هغه مثال ټول شان د دوی خپل کرپونکو غاښونه په واسطه پرې کوي او د مثال د مختلفو شان څخه خپل تغذیه کوي مثال چې دی شکون دی سویان دی همدارکم موږکان دی رزو ورپسې د دوی وروسته بل ډول چې دي الوتونکي تلرونکي حیوانات دي چې بچې زېږونکي دي دغه حیوانات چې دي مثال د وروستیو پښو ترمنځ وزرونه لري چې د هغه پردې په واسطه دي چې کی حرکت کوي چې ښه مثال چې دي ماشام څکالي دي چې دوی عموما د ماشام د خوا خپل غذا لاسته راوړي او دي چې دي په سترګو باندې سم شی نسی لیدلی خپل د اواز د موج کم چې دوی تولیدوي د دوی اواز موج لري چې ډېری وخت انسانان دا فکر کوي چې هغه دوی ته ډېر نږدې تیر شوی دي او دوی خپله د دوی کوم اواز موج چې دي چې پر یو برخې باندې د هغه سر ټکر وکړي کله چې بیرته د دوی خواته انعکاس وکړي بیا د دغه اواز لاري د خپل لار چې خپل ځان ته معلوموي او ورپسې رزو عالی دماغ لرونکي حیوانات وای عالی دماغ لرونکي حیوانات کې به تاسو ډیر اوریدلی اوسئ چې د دوه ډولونو څخه ګوریلا او شمپانزی راځي چې د دوی دماغ چې دی هغه تر ډیر حد پرې وده کړی ده او په ډیر شانو باندې پوهیږي یعنی په ډیر شانو باندې د دوی دماغ رسیږي همدارنګه ورپسې غوښه خوړونکي تلرونکي حیوانات دي غوښه خوړونکي تلرونکي حیوانات په ډله کې زمری پړانګ دا ټول راځي چې دغه حیوانات چې دي د دویم مصرفونکو په ډله کې راځي چې د لومړي مصرفونکو څخه په استفاده خپل تغذیه کوي او د دې غاښونه چې دي هغه ډېر تیره او سخت دي او همدارنګه ډېر قوي پنجې لري چې د هغه په واسطه خپل ښکار چې کولی په اسانۍ سره نیولی شي پر پسې رازو د بیسخه د غوښخوړونکو وروسته په دې کې چې دی پیشي سپی ټول راځي ورپسې د غوښخوړونکو وروسته سوملرونکو تلرونکو حیوانات وای دغه حیوانات په ډله کې چې دی ډېر ښایسته حیوانات لکه زرافه ده ګوره خر دی هوسی ده دغه همدارنګه دغه د بوزاو د شان ټول دغه په ډله کې راځي چې دغه کوم حیوانات چې دی دغه پشي چې دی سوم نوکان لري چې د سوملرولو لمخې په دوه ډول ویشل سي ودی یو چې دی یو سوملرن کې دی لکه آس خر او نور او بل چې دی دوه سوملرن کې دی لکه وا او ز پوسه همدارنګه او سي زه فچ دا ټول د دی په ډول کې راځي او دی چې دی د لومړي مصرفونکو په ډول کې راځي یعنی دوی د نباتات څخه په استفاده خپل تغذیه کوي او خپل ځان لپاره خواړه آماده کوي عموما کله چې دوی خواړه اخلي دوی لومړی هغه څه کوي واشه په میده کې ټولوي او په آرام وخت کې مثال څه کوي پر هغه باندې شخوند وهي کله چې شخوند یې پر ووهلې د ښه میده کولو وروسته بېرته څه کوي و میدې ته ځي یعنې یوازې میدې ته ځي بېرته د میدې څخه خولې ته چې کله راځي هغه باندې شخوند وهي او بېرته چې کله ښه میده سوله بیا نو میدې ته په استي ورپسې خلطوم لرونکي حیوانات دي چې دا هم د واښه خوړونکو په ډله کې راځي او د عموما غټ جسامت لري او په ډیرو غټو ځنګلونو کې اوسیږي چې مثال چې دی غټ فیلان دی د هغو د شو مثالونو څخه همدارنګه اخیرنی ډول چې دی هغه کبانو ته ورته تی لرونکي حیوانات دي چې دغه کم حیوانات چې دی په سمندرونو کې خپل ژوند مخته وړي او عموما دی غټ جسامت لري لکه نهنګ دی یا ویل دی چې دی چې دی تر سلو فوټو پر خپل اوږدوالي مثال ځینې چې دی یو سلو پنځوس ټنو پر خپل وزن لري او د دې څخه چې دی ځینې حیوانات دي چې وی ډیر هوښیار دی ذهني لحاظ چې په هغه کې ډولفین دی چې په ډیرو هیوادونو کې د دې ساتنه کیږي او ورسره خپل دغه کم انسانان چې دی د انسانان سره ډیره مینه ښکاره کوي دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع زموږ د نن ورځې موضوع سره کوم شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ټول پای ته رسیږي ان شاء الله چې تاسو ټول شمزی لرونکي حیوانات پیژندلی اوسئ همدارنګه به شمزی حیوانات چې کوم حیوانات په به شمزی کې راځي یعنی هغه حیوانات چې د ملا تیر نه لري او کوم په شمزی لرونکي راځي شمزی لرونکي کې هم موږ وویل چې ځینې چې وا شمزی د کرپندوکي څخه جوړ و او د ځینو د چې و د هډوکو څخه جوړ و یعنی ډېر مختلف ډولونه مجوهله مختلف ټولګي مجوهله چې په دغه اساس باندې حیوانات چې پر مختلف ډولو باندې ویشل شوی و ان شاء الله چې تاسو ټولو باندې په ښه ډول سره سر خلاص شوی او هر موضوع مو د ځان سره په صحیح ډول سره نوٹ کړی اوسئ دا و زموږ او ستاسو د شمزی لرونکو او شمزی نه لرونکو حیواناتو ټولګي او ډولونه ارزو په اخیرنی برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پښتنې لرو تاسو دغه درې پښتنې خپل د ځان سره په کتابچو کې نوٹ کړئ لومړی پښتنه ده تیلرونکي عمومي ځانګړتیاوې وایست یعنی دغه کوم تیلرونکي حیوانات یا ممالین چې موږ وویله د دې عمومي ځانګړتیاوې چې موږ ویل په ټولو کې وجود ولري هغه وایست دویم سوال پریوان لرونکي حیوانات واضح کړي او ووایست چې په څو ډول دي ورپسې اخیرنی پښتنه ده عالی د مغز لرونکي حیوانات او خلطوم لرونکي حیوانات واضح کړئ سوال دوه جزه دی عالی د مغز لرونکي حیوانات جلا واضح کوي او خلطوم لرونکي حیوانات جلا واضح کوي ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
نن ورځ راځو د نسل په ډیرښت او د جنین په انکشاف کې موانس تکثري سیستم وایي په تېر لوست کې مو ځکه تکثري سیستم وویلي او په دې باندې پوښتلو چې دوی خپل دنده څه ډول سرته رسوي نن ورځ راځو دغه رقم موږ او تاسو د جنین انکشاف وایو همدارنګه ښځینه تکثري سیستم پیژنو زموږ او ستاسو نننۍ موضوع د یو سلو اووم صفحې څخه تر یو سلو څوارلسم صفحې پورې دوام کوي تاسو مو انس تکثري سیستم کې موږ او تاسو لومړی تخمه پیژنو تخمه چې ده موږ وايي تخمونو تولید هغه پروسه ده چې ښځینه تناسلي جهاز کې د هګیو تولید لپاره تر سره کیږي خپل تخمه چې ده په خسوي هګی د چې ده فالوپین ټیپ څخه د په هر میاشت کې یو یو دانه چې کیږي آزادیږي چې په دې سره کې چې انقاذ یې ماشوم هم کیږي چې انقاذ نه دغه رقم اخراجیږي او دغه کوم پروسه چې موږ تاسو وایو چې د ښځینه تناسلي جهاز کې د هګۍ تولید لپاره تر سره کیږي تخم دانې تولید څخه عبارت دی تخمه تولید چې دی یو پیچلی پروسه ده چې د ښځینه د تناسلي غړو په ځانګړې توګه د تخم دانو کې پیلې شروع کیږي او دا پروسه چې د ښځینه د جنټیکي موادو تولید او ساتل لپاره ډیر ضروری دی او دا حمل لپاره یو اساسي مرحله ګڼل کیږي. راځو د تخمه تولید مراحل وایو. یعنی تخمه چې د تولید ابتدایي مرحلې لري، همدارنګه د مرحلې چې په هر مرحله کې ځانګړې دنده سرته رسیږي. تخمه چې د ښځینه د جنین په دوره کې تولید کیږي او دا حجرې چې د جنټیکي موادو لومړنۍ یو مجموعه ده. تخم اگونیا یا هم تخمی چې دی هغه د جنین په پړاو کې وده کوي او وروسته د تخماتو له تولید مخکې د تخمونو لپاره یو کچه ځانګړې برخه جوړیږي. ورپسې په لومړۍ مرحله کې راځو. د دې کوم مرحلې چې دی هغه پیژنو. د تخمې لومړۍ مرحله چې ده د تخمې د جوړېدلو، د تخم ګونیا وروسته له څو مراحلو د لومړني تخماتو تجش کیږي یا پرایمري اوسایټس تجش کیږي تبدیلیږي او دغه حجرې چې دي د پخېدو لپاره مثال هغه وخت اماده نه وي او په یو خاص حالت کې یا میټافیز په لومړۍ مرحله کې پاتې کیږي چې دې ته د موقتي یا لومړني پړاو کوم مرحله چې ده ورته ویل کیږي. او د ښځینه د ژوند په اوږدو کې د لومړني تخمه چې دی د تخمدانۍ کې ساتل کیږي. ورپسې دوهمه مرحله کې چې دی د هورمونونو د تاثیرات له امله یو یا څو لومړني تخمات هره میاشت د ښځینه د حیض په دوران کې وده کوي. یوه تخمه د پخېدو پروسه بشپړه کوي او د دوهم تخمې تجش کیږي، دوهمې تخمې ته بدلیږي چې دا پروسه چې ده د میټافیز دوه ته ځانه سوي چې یوازې د انزال پر مهال بشپړه کیږي. ورپسې د تخمدانو آزادېدل دي یا افراز کېدل دي. کله چې د هورمونونو کچه مناسبه شي د تخمدانۍ غدې د تخمې د افراز کولو دنده سرته رسوي او کوم تخمه چې ده هغه آزاد کولو په مرحله کې د افرازولو په مرحله کې دویم تخم د تخمدان څخه بهر ته آزادېږي او د فالوپ ټیوب ته حرکت کوي. ورپسې د تخماتو نهایي پړاو دی یا اخرنی پړاو دی چې کچیر د ښځینه د تخم سره سپرم یو ځای سي تخم د حمل لپاره ژوندی پاتې کیږي او کچیر تخم بیا له سپرم سره مثال یو ځای شي دا پروسه به پر هغه ځای باندې پای ته ورسیږي او تخم به بیرته جذب کړل سي. یعنی په خلاصه ډول سره موږ ویلی سو چې تخم تولید یو پیوسته او پیچلې پروسه ده چې د ښځینه جنټیکي مواد تولید او له نسل تولید لپاره ډېره اړینه ده. ورپسې راځو د مؤنثه کسوري سیستم. وروسته موږ د ښځینه کسوري سیستم جوړښت پیژنو. د ښځینه کسوري سیستم یو پیچلی او ځانګړی جوړښت لري چې د هګیو تولید، د حمل ساتنه او د نسل تولید لپاره مسؤل ګڼل کیږي او د ښځینه تناسلي سیستم څو مهم غړي لري چې هر یو یې ځانګړې دنده سرته رسوي. راځو دغه کوم ځانګړي غړي چې دي هغه موږ تاسو پیژنو. لومړی راځو تخمدانونه. تخمدانونه چې دی د ښځینه تناسلي سیستم اصلي غړي ګڼل کیږي چې د دوه د مثال د دوی اندازه تخمدانونه د رحم په دواړو اړخونو کې موقعیت لري او تخمدانونه چې دی اساسي دنده چې ده د هګۍ یا ګمیټونو تولیدول دي. همدارنګه د هورمونونو لکه استروجن او پروجسترون چې په تیر لوستونو کې موږ لوستلي وو د هغوی تولیدول دي چې د حیض دورې، حمل او جنسي ځانګړتیاو لپاره ډېر مهم دي. ورپسې فالوپ ټیوب دی. دا کوم ټیوبونه چې دي د فالوپ ټیوبونه چې دي دوه نلونه دي چې د تخمدانۍ څخه د رحم پورې غځېدلي دي او د دې دنده چې ده د هګۍ مثال د تخمک ځای څخه د رحم ته چشکی دی انتقالي او بل دنده چې ده د سپرمونو او هګۍ سره چشکی یو ځای کوي او د حمل لپاره مناسب ځای رامنځته کوي. ورپسې رحم دی. رحم چې دی یو عضلاتي غده ده چې د ښځینه د بدن په مرکزي برخه کې موقعیت لري او د دوی ډېر اساسي دندې سرته رسوي. مثال د حمل ساتنه او د جنین وده ده او د رحم د هګۍ د ځای کولو ځای پر ځای کولو لپاره ځای دوی برابروي. که چیرې مثال دا کومه تخمه چې ورزی او د سپرم لخوا مثال د غسې القا کړل سي دوی هغه چې خپل په ځان کې غرس کوي تر څو هلته دوی وده وکړي. د هایز جریان پیل او د ځینو نور اړینو هورمونونو تولید هم د رحم په غاړه دی. ورپسې سرویکس دی. سرویکس چې دی د رحم او ویجینا ترمنځ یو تنګ ځای دی چې د دې دنده چې ده د رحم سره اړیکه لري او د سپرمونو او ویجینا څخه رحم ته انتقال کولو لپاره دوی لاره برابروي. همدارنګه د حمل پر مهال د جنین د ساتنې لپاره یو دغه بندونکی توپ غوندې جوړښت لري او دی جوړی او بچ دی د هایس په جریان کې د خون لره هم څخه وینه لره هم څخه بیرته وجینات د وتل اجازه ورکوي ورپسې وجینا پیژنو وجینا چې د یو اوږد عضلی نل دی چې د سرویکس سره نښلیږي دا غ سره وصل دی او د بدن په هر ته پرانستل شوی دی خلاص شوی دی او د چې د دغه چې د جنسي اړیکو په وخت کې د سپرمون لپاره لار چمتو کوي همدارنګه د ماشوم د زیږون لپاره د رحم څخه بهر ته د جنین تګ لار برابروي دي همدارنګه دوی دغه برخه چې د بل اساسي دنده دا ده چې د هایز جریان له رحم څخه بهر ته لیږدول مثال اسانه کوي یا د دوی لاره چې د دغه څه کېږي لارې بهر ته وځي دا و د ښځینه تکثري سیستم جوړښت ورپسې راځو د هایز دوره پیژنو د هایز دوره چې د یو میاشتنی پروسه ده چې د ښځینه تناسلي سیستم د هورمونونو د بدلون په ترڅ کې پیښیږي او دا دوره چې د ښځینه د تولیدي سیستم یو مهمه برخه ده چې په دې کې د هغې تولید در هم د مثال چمتو کول همدارنګه د حمل لپاره د شرایط رامنځته کولو سره دوی تړاو لري که هم عمل مثال واقع نسی نو در هم دغه اندومیتریم داخلي کومه برخه چې ده هغه مثال په چې کې زیاسي او هایز به پیسي یا مثال ټوټه مثال هغه تخریبیږي اندومیتریم او د هایز دوران شروع کیږي هایز دوره چې خپل په ځان کې مراحل لري لومړی چې دی د هایز مرحله پکې کې مثال دا مرحله چې ده د هایز یا خونریزی دوره څخه پیل کیږي او په دې مرحله کې چې دی د رحم داخلي پوښ یا اندومیتریم چې د حمل لپاره چمتو شوی وي هغه ځای کیږي او د وجینال لارې په هټه جریان پیدا کوي او ورپسې د فولیکولر مرحله ده چې دا مرحله چې د هایز دورې په لومړي ورځو کې پیل کیږي او تر اوو ورځو پورې دوام کوي او د تخمدانو فولیکولونه چې د هګې د تولید لپاره چمتو کیږي په هغه کې وده کوي او د دوی کوم اساسي دنده چې د هغه د فولیکولونو د ودې کولو سره یو فولیکل د هګې لپاره غوره کیږي چې وروسته د تخمک کولو یا د تخمې د القا کولو لپاره د شي کیږي چمتو کوي همدارنګه د هورمونونو لکه فولیکل محرک هورمون دی چې اف اس اچ او استروجن کچل وړ په دې کې چې کچل وړوي تر څو د هګې د تولید لپاره شرایط برابر کړي او عموما د دې د هایز دورې لمړنۍ برخه چې د هایز پیل سره پیل کیږي په عمومي توګه د لسو خطر او ورځ دوام کوي د هایز دوران لمړنۍ مرحله چې موږ تاسې وویل هغه عموما د د یو څه خطر او یا د درو څه خطر او ورځ پر دې چې کوي دوام کوي د دې چې په دې د وخت مثال چې دی د اوسه به تر لسو ورځو پر دوام کوي اول پسې راځو د تخم کولو مرحله ده یا د تخمې د القا کولو ده چې په دې کې فولیکولر چې دی مرحله ورسته په دې مرحله کې د تخمې تولید او افراز کېدل راپیژیږي او د دې مرحله په پای کې یو بالغ فولیکل چې د هغې تولید کړی وي د تخمدانې څخه آزادیږي او دا چې دی اساسي دنده د هورمون د ال ایچ هورمون او همدارنګه استروجن کچه لوړوي تر څو تخمه افراز شي او دا مرحله چې د دوو څخه تر څلورویشت ساعتو پورې دوام کوي ورپسې د نو ټیل مرحله ده چې په دې مرحله کې وروسته لدی چې هغه تخمدان څخه خوشی کړل سي د فولیکل پاتې برخه د کورپس لوتیوم په نوم د جوړښت په توګه بدلیږي او د دې اساسي دنده چې د کورپس لوتیوم له خوا د پروجسترون او استروجن تولید وړيږي چې د رحم داخلي پوښ یا اندومیتریم د حمل لپاره چمتو کوي آماده کوي که حمل واقع نسی د کورپس لوتیم فعالیت کمیږي او د پروجسترون کچه لږیږي کله چې د پروجسترون کچه راکمه سي د رحم داخلي پوښ له منځه ځي او هایز دوران پیل کیږي چې دا چې د لسو څخه تر څوارلسو ورځو پورې دوام کوي ورپسې دغه کوم عمومي یعنی ټوله دوره چې ده تقریبا خپل په جریان کې اته ویشت ورځې نیسي ځینې وخت کیدای سي کم سي یوویشت ورځو ته رسي او ځینې وخت کیدای سي ډېر سي او پنځه دېرش ورځو ته ولاړ سي ورپسې د دغو پړاوونو وروسته موږ او تاسې القا وایو القا چې ده هغه پروسه ده چې پکې مثال د نارینه سپرم او د ښځینه هګۍ یوځای کیږي تر څو نوی ژوند پیل شي او دا پروسه چې ده د حمل د پیل اساس دی او د تخمې او سپرم د جنیټیکي موادو ګډولو له لارې د جنین وده او پرمختګ لپاره شرایط برابروي په دې کې موږ او تاسې وایو چې خپل په ځان کې مرحلې لري چې دغه مرحلې چې دي لومړی د سپرم حرکت او هګۍ ته رسیدل دي، چې مثال د جنسي اړیکو پر مهال سپرمونه د پینس له لارې د ښځینه وجینا ته انتقالیږي، بل چې دي د هګۍ افرازېدل دي یا د تخمې ازادېدل دي، چې په دې کې د تخم کولو په مرحله کې د تخمدان څخه یوه هګۍ افرازېږي او د فالوپین ټیوب چې دي د هغه خواته حرکت کوي. ورپسې د سپرم او هګۍ یوځای کېدل دي. کله چې سپرمونه فالوپین ټیوب ته ورسیږي، یو سپرم چې دی د هګۍ سره نښلیږي، یعنی ټوله نه نښلیږي، یوازې یو دانه چې کېږي د هګۍ سره نښلیږي او د هغه خارجي پوښ چې دی هغه چې کوي هغه ته مثال دروي او د سپرم سر په هګۍ مثال ننوځي او د سپرم او هګۍ جنټیکي مواد یوځای کېږي، چې دغه پروسه د القا یا د تخمې د القا کولو په نوم سره یادیږي. ورپسې د زیږون لپاره د جنین تولید دی. وروسته له دې چې سپرم او هګۍ جنټیکي مواد یوځای کړي، نو د نوي ژوند یو واحد زایګوټ جوړوي، چې دغه زایګوټ چې دی د وخت په تېرېدو وده کوي. کله چې وده وکړي، یو نوي ژوندی موجود ورڅخه رامنځته کېږي. ورپسې د جنین پیل او د رحم ته ځای ورکول دي، ځای کول دي. مثال کله چې زایګوټ جوړ شو، موږ او تاسې وویل هغه په څو مرحلو کې تقسیم کیږي او د جنین د ودې په لاره روانیږي. کله چې جنین د رحم داخلي پوښ ته ځان اندومیټریم ته ځان ورسېږي، د ځای مثال دلته دی چې کیږي ځای پر ځای کیږي، دغه مثال نطفه په دغه ځای کې ځان غرس کوي او هلته وده پسې کوي. اوس نو راځو موږ او تاسې لکه څنګه چې وویل د جنین انکشاف اوس نو په دې ځای کې پیل کیږي، چې پلاسنتا د لارې د مور او د ماشوم ترمنځ د وینې تبادله صورت نیسي، یعنی د دغه وینې د لارې دوی تغذیه کوي، اکسیجن خوراکي توکي ورته رسیږي، خو د مور او د ماشوم وینه نه سره ګډیږي. دغه کوم مراحل چې جنین خپل په ترس کې وي، لومړني او دویمې هفتې ته راځو، چې په لومړنۍ اونۍ کې چې دی تخمه کول، د زایګوټ تقسیم، د پلاست د کم د مرحلې د دیوال چې دغه کم زایګوټ جوړ شوی په هغه ځای کې غرس کېدل صورت نیسي. دویم چې دی دویمه اونۍ کې نطفه ځای پر ځای کېږي او د جنین لومړني جوړښتونه مثال د مغز او زړه لومړني جوړښتونه جوړ کېږي. همدارنګه هورمونونه لکه د ایچ سی جی هورمون تولید چې دی د حمل لپاره دوی ملاتړ کوي هغه برابرېږي. ورپسې په دریمه او څلورمه اونۍ کې، په دریمه اونۍ کې چې دی د جنین لومړني جوړښتونه لکه د مغز، زړه او نخاع لومړني جوړښتونه وده کوي، همدارنګه د نسونو او عضلاتو جوړېدل او د عصبي سیستم وده صورت نیسي. او په څلورمه اونۍ کې چې ده د زړه فعالیت، د بدن د اندامونو وده کول او د جنین اندازه پکښې کې زیاتېږي. ورپسې په پنځمه اونۍ کې د مغز وده، د زړه جوړښت، د عصبي سیستم وده صورت نیسي. همدارنګه یعنی تر اتمې اونۍ پورې د بدن د اندامونو، د سترګو او غوږونو جوړښت، د اندامونو حرکت، د مغز فعالیت، د جنین وده تکمیل، دا ټوله صورت نیسي. تر اتمې اونۍ پورې د داخلي سیستمونو چې کېږي مکمل تکمیلیږي. ورپسې په نهمه اونۍ کې د اندامونو وده، د سترګو وده، د مغز فعالیت، د پوستکي وده، د سیستمونو فعالیت، همدارنګه د عضلاتو وده ټوله پکښې کې صورت نیسي. یعنی تر پایه پورې، تر نونسمې شپاړسمې اونۍ تر پایه پورې بیا چې کېږي ژوندی موجود کم ماشوم چې دی شپږ دېرش اونۍ خپل په وخت ځان ترس کې نیسي تر څو تکمیل شي. دا اوس موږ ستاسې نننۍ موضوع په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، په ښځو کې د حیض دوره څو پړاوونه لري، واضح یې کړئ. دویمه پوښتنه ده، ښځینه تکثري سیستم څه ډول جوړښت لري. او آخرنۍ پوښتنه ده، د جنین د انکشاف ټول پړاوونه واضح کړئ. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
نوارا مٹھا یار بستے وہ سور سایارا وسیو ملتا بیزار زبیا مرا سیارا زبیا مرا سیارا زبیا مرا سیارا سپینرز مالا لیت گورز مازل گئیت چلو زمان تزرنی مئیت